السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هل نظر داداش ملگری ملتنا زماف نظر که ویست؟
بلا وریدون که لرود زن معرفی که یه آزادی راژیو ده
زمان نظر داداش ملگری ملتنا پا افغانستان که
میکروفون ستاسو
سلامونه ستړی مشی مایکروفون ستاسو پروگرام دی ز فرید سیال پکې د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبلخت ستاسو کوربنه یم. په افغانستان کې د خوراکي موادو د نړیوال سازمان مسؤلی هیسووا ویلیلی رویټرز خبری آژانس ته پرون ویلي و چې د می په میاشت کې مجبور شوي دي چې 8 میلیون افغانانو ته خپلې مرستې کمې کړي او په دې میاشت کې 2 میلیون نور هم کموي، یعنی 10 میلیون هغه کسان چړمن دي او مخکې ورته مرستې رسوي ولې له دې وروسته به په لوږه ویده کېږي. میرمن لی په افغانستان کې د راتلونکي ژمي لپاره سخت اندېښنه وښوده او ویل چې په ډېرو کمو سرچینو به په ژمي کې اړو افغانانو ته د بشري مرستو رسول ستونزمن وي. د خوراکي موادو نړیوال سازمان وایي د دوی د مرستو په سلو کې شلی هغه ښځې دي چې د خپلو کورنیو لپاره ډوډۍ ګټونکي دي. په افغانستان کې د ښځو پر کار او نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت محدودیتونه او همدارنګه د بشري حقوقو څخه سرغړونی د دې سبب شوې دي چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. له دې سره هممهاله د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې د افغانستان په ګډون 14 فقر ځپلو هیوادونو کې د بشري مرستو رسول لپاره له خپلې بیړنۍ بودیجې 125 میلیونه ډالر مرستې اعلان کړې ده. اوچا په خپلې ویب پاڼه پرونه وخته یو خبر پاڼه کلیکلی دی چې په دې مرستو کې تر ټولو ډېرې پیسې، یعنی 66 میلیونه ډالر افغانستان او یمن ته ځانګړې شوې دي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې مشر مارټین ګریفټس له قوله لیکل شوې دي چې وایي موږ د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو صندوق څخه تمه لرو چې د مرستو شته تشه ډکه کړي څو د اړمنو خلکو ژوند وژغورل شي. خو په ورته وخت کې اړتیا ده چې له دې صندوقه بهر نور مرسته کوونکي هم رامنځته شي. ګریفټس دا هم ویلي دي چې د بشري عملیاتو لپاره د مرستندویو ادارو بودیجه لږه ده، خو د اړمنو د اړتیاو پوره کول لپاره د دې کار ضرورت و. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره په فقر ځپلي افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو په خاطر داسې مهال 60 میلیونه ډالر مرستې اعلانوي چې پرون د خوړلو د خوړو نړیوال پروګرام ویل چې دوی د بودیجې له کمښت سره مخ دي او دغه بودیجه به په روانه میاشت کې هم کمه کړي او دوی به ونشي کولی په دغه میاشت کې 2 میلیونه کسانو ته خوراکي مرستې ورسوي. نن په پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو چې تاسې د خپل سیمې حال احوال سره شریک کړی او هغه ستونزې چې په تېرې پروګرامونو کې موږ له تاسې یاداشت کړی وي او موږ اخیستی وي هغه هم موږ له مسؤولو چارواکو سره په ځانګړي ډول د خوړو د نړیوال پروګرام له ویان سره شریکې کړي دي. دوی سواب رالیږلی دی، د ښاغلي اماني سواب به د پروګرام په جریان کې تاسې ته خپور کړو او همدارنګه هغه ټلیفون شمیره به هم تاسې سره شریکه کړو چې تاسې کولی شئ که چیرې په دغې مرستو کې څه درغلې وینې یا څه مشکل وي ساسې په سیمه کې کوم سروې چې کېږي کوم نوم لیکنه کې چې کېږي که دې کې څوک درغلې کې یا هغه مستحق کس ته دغه مرستې نه رسېږي هغه شمیره باندې تاسې اړیکه نیولی شئ چې وروسته به د اماني صاحب په خپلو خبرو کې دا شمیره واورې تاسې بیا کولی شئ یاداشت کړئ. او همدارنګه په پروګرام کې میلمه هم راسره شته، دوی به په دې موضوعاتو راسره خبرې وکړي چې که د نړیوالو مرستې بندې شي په افغانستان کې بدیل ورته څه کېدلی شي او دا چې نړیوال مرسته کوي که د دې پر ځای باندې په داسې یو لارې چارو باندې افغانان په ګډه د نړیوالو سره او د طالبانو حکومت سره په داسې یو لارې چاره کار وکړي چې وکولی شي ځوانان ته په افغانستان کې د کار زمینه برابره شي. نن سره په پروګرام کې د اقتصادي چارو پوه از رخش حافظي د حافظي صاحب تاسیم ستړي مشئ پخیر راغلی. حافظي صاحب تاسې به هم همدغه دواړه موضوعات حتما اورېدلی وي چې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې خپلې مرستې نورې هم کمې کړي او له دې سره جوخت بیا اوچا نن ویلي دي چې دوی افغانستان سره او یمن سره ځانګړې مرسته کوي. دغه د مرستو کمیدل او لبل پلاوه بیرته افغانستان سره مرستې کول ستاسې په باور باندې څومره افغانستان سره واقعا مرسته کولای شي او د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ګټور تمامیږي که نه؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته، درنو همکارانو ته او همدارنګه ګرانو لیدونکو ته او لیدونکو ته بخښنه
غواړم.
د افغانستان اقتصادي وضعیت بحراني ده او هغه یو اقتصادي رونق چې د خارجي قواو په شتون سره او د نړۍ د بېسارې مرستې پر بنسټ په مصنوعي توګه شتون درلودل، هغه د سیاسي بدلونو پر بنسټ له بین ولاړ او اوسمهال افغانستان محدود پاتې شوی دی په خپل داخلي عواید. دا داخلي عواید په هیڅ صورت د افغانستان ضرورتونه نشي پوره کولی، ځکه چې د کم له کم د یو پیړۍ په دې خوا افغانستان د نورو څخه مرستې اخیستې دي او دا مرستې یو اندازې مشروع مرستې دي. د قید و شرط دي مخصوصا د ملل متحد لخوا چې دا تېر 15 کالو کې شوي دي، دا مرستې بشر دوستانه دي او د اقتصادي ودې لپاره. اوس مهال موږ د دغه څخه محروم یو، یوازې بشري مرستې کېږي او دا بشري مرستې هم د سش کال لپاره څه چې دوی درخواست کړی وو د ضرورت له مخې 1.5% ورته ځانګړې شوي دي او نور نه دي ورکړل شوي او دا شرایط کلکیشن کړي دي. او دا اوچا چې ویلي $60 میلیون ورکول کېږي، هغه $60 میلیون بشپړ افغانستان پانا نه رسیږي. د $60 میلیون نیمایي تقریبا په لاره کې ځي، مثلا ملل متحد په خپل برخه اخلي د ادمنستریشن کاست او د اپریشنل کاست په نوم، او بیا همدونه د انجوګان ځینې اخلي. که فساد نه وي هم د دغه $60 میلیون څخه $10 میلیون خلکو ته رسیږي. $10 میلیون که چیرې خلکو ته ورسیږي، $30 میلیون لپاره 50 سنت رسیږي. دا په 50 سنت کې یو انسان څه کولی، او هغه هم یو ګشت لپاره دی. داسې نه دی چې پرله پسې هره ورځ دا $60 میلیون دی، $60 میلیون یو ګشت لپاره دی. نو په دې خاطر د درویزی له مخې او د سوالګري له مخې هیڅ هیواد بچاتوب ته نه دی رسیدلی، او افغانستان باید هغه کې خپل غم وخوري او خپل اقتصادي منابعو څخه ګټه پورته کړي او اساسي چاره وکړي او د دغه شرم څخه ځان وژغوري.
حافظ صاحب، د مرستې یادونه مو وکړه، دا مرستې ولې تر څو چې تر افغانستان رسیږي دومره ډېرې کمیږي؟ مالیات ور باندې وضع کوي، تاسې د ځینو اصطلاحاتو یادونه وکړه چې ملګري ملتونه یې په هغې نوم باندې ګرځي. د دې سره څنګ کې دا چې اړمن کسانو پېژندل شي او هغوی باندې وویشل شي، بیا به هم دومره کمې رسیږي که نه؟ بیا به یو څه حالات را ښه شي.
داسې دي چې دا پیسې، خو تاسو پوهیږي چې اوسنی سرپرست حکومت د افغانستان د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه پېژندل شوی. دوی خپل مرستې مستقیما افغانستان حکومت ته د خلکو په استازیتوب نه کوي. دوی خپل مرستې ملل متحد ته ورکوي چې دوی په نیابت افغانستان خلکو ته ورورسي. دوی خو خپل تشکیلات لري، خپل ادمنستریشن یا په اصطلاح اداري مصارف لري. 15% دوی اخلي د ادمنستریشن کاست یا اداري مصارف په نوم، 15% نور دوی اخلي د عملیاتي خدماتو لپاره، دا کې 10%. او بیا انجوګان هم عیني کار کوي، نو هغه پیسې چې پاتې کېږي تقریبا سلویښت فیصده پاتې کېږي، د $60 میلیون څخه تقریبا $8 میلیون. او دا که چیرې بیا هم په شفافیت سره خلکو ته ورسیږي، دوی خو دا پیسې چې اخلي دا قانوني اخلي. یعنی په دې معنا چې په قرارداد کې دا لیکل شوي چې موږ اداري مصارف لرو، هلته کارکوونکي لرو، او بیا انجوګان هم خپل تشکیلات لري، خپل مصارف لري، خپل بریګردان لري، خپل امنیت په خپله نیسي، کورونه کرایه کوي، هغه زیرې موټرونه لري. دا ټول خو د همدغه پیسې څخه ګرځول کېږي. نو دا یعنی اساسي چاره نه ده د افغانستان لپاره. د افغانستان د فقیر او بېوزل خلکو د ژغورنې لپاره باید اساسي کارونه وشي، باید دلته پانګونه راجلب شي، زمونږ د مځکې څخه په سمه توګه په میکانیزه توګه ګټه پورته شي، زمونږ معدن استخراج پروسس او تولید چې دلته اډیشنل ویلیو هغه افسوده ارزښت دلته
فزیکس دلته مو د مدنونو یادونه وکړه. دا تیرونه کې د طالبانو حکومت ځینی مدنونه په قرارداد ورکړي او داخلي او بهرنی او ځینی موسسو ته چې دوی به دا استخراج کوي دا به څومره مرسته وکړي د کار په پیدا کولو کې ځوانانو سره وسره په څنګ کې دغه قراردادونه چې کله وشول ځینی په شفافیت باندې او څه اندېښنې درلودلې دا به د افغانستان د اقتصاد په وده کې مرسته وکړي.
او په هر صورت د مدن باید وباسل شي اما په ښه طریقې سره د اقتصادي معیارونو او حقوقي معیارونو پر بنسټ باید قراردادونه وي. دلته خو افغانستان په ډیر بد حالت قرار کې لري او د رقابت نشته او هغه ګډون کوونکي یوازې یا چین وي یا ایراني کمپنی وي او دغه خلک وي. هغه څوک چې دوی چې انګلیسانو داري دا هغوی نه دي، یعنې خصوصي سکتور د افغانستان هلته انګلیسي شریک لري، دا د هغوی د شتون په معنا نه دي، ځکه چې دوی هلته ثبت شوي شرکتونه لري په لندن کې. افغانان دي په یو 15 هیوادونو کې دوی خپل شرکتونه ثبت کړي دي هلته، او شریکان لري، کله امریکایي شریک لري، کله پاکستانی شریک لري، کله عرب شریک لري. او هغوی چې دلته راځي بیا دوی وایي چې انګلیسي شرکت، انګلیسي شرکت خو اعظم کولای شي چې لس شرکت هلته راجستر کړم، پیسې پیسې ورکوم لندن کې یا یو بل ښار د بریتانیا کې یا په جرمنی کې خپل نور هیوادونو کې. دلته خو نوټار ته ورځي او دوه اتاق تجارت هغه عقل زیات ورکوي، بیا هغه شرکت راجستر دي، هغه شرکتونه دلته راغلي دي دا کوي. او بل دا چې مدن خو داسې دوکانداري نه ده چې تاسو یو شی رانیسئ او سوای بیرته خرڅوي. د مدن د کیندل لپاره هلته زمینه پکار دي او هغه سړک پکار دي، سړک باید ولرو، لارې ولرو، ورته زیر ساختونه باید ولرو، بیا ماشینری باید شتون ولري. دا خو کم لکمه کلونه په بر کې نیسي تر څو چې یو مدن اکتشاف بشپړ کیږي. 15 کاله خو یوازې اکتشاف دي، اکتشاف دی، تثبیت د ذخایر دي چې په علمي توګه وشي، بیا پس لغه بیا استخراج پیل کیږي، بیا پروسس باید وشي. پروسس لپاره بیا کارخانې پکار دي، د فولاد د زو فابریکې باید موږ د اوسپنې د زو فابریکې ورو چې فولاد جوړ شي، یا د تیل د سل لپاره ریفاینری پکار دي. دا خو یو قرارداد شوی دی، کاغذ دی، لاستیک شوی دی، دا چې څونه عملي کیږي دا راتلونکي ثابتوي. او خو په هر صورت په پرنسپ کې یا معدن باید په سمه توګه استخراج شي او د افغانستان د خلکو شتمني ده، په سنجش سره، په معقولیت سره او په اقتصادیت سره باید وباسل شي او په رقابتي قیمتونو کې باید خرڅ شي. که چیرې داسې وي، یعنی د فقر پر ضد او د کار د موندلو لپاره ګټور دي.
افیزی صاحب، اوس مهال چې دغه مرسته یادونه تاسو وکړه چې ډېره کمه برخه افغانستان ته رسیږي او څه برخه سازمانونه اخلي، هلته کمی جوګان چې هغه د مرستې توزیع کوي یو برخه هغه اخلي، په ټوله کې د دې نه علاوه چې دغه مرسته افغانستان ته لاړ شي بل داسې بدیل شته دا چې هلته ورباندې کار وشي، لکه معدنونه وخت نیسي استخراج، یا که موږ بل داسې زیربنایي کار کوو زمانګیره ده، علمي او تخصصي کسان ته اړتیا لري. په لنډمهاله کې د افغانستان د اقتصاد د وده لپاره چې د مرستو نه خلک یو څه په خپلو پښو ودرېږي، داسې کوم حل لار شته؟
لنیکمرغه افغانستان یو شتمن هیواد دی، تر څو نو څه د مخه د ډیر ځوان ملي کډرونه لري او د کار نیرو لري. دا د کار قوت د افغانستان چې تقریبا 90% تر دې شکلو کې د ډیر ځوان کورونه منګل لري، او دا خلک دا وکیا لري چې کار وکي او خپل وطن ودان کړي. دغه تر څنګ موږ د چنګیز د زمانه څخه راپدی خو په میون هاو اتر ځکه لرو چې همدغه سیستم یا خلابول لبین تللی دي، تر اوسه پورې بیرته موږ بریالی شوي نه یو چې دا مځکه خلابه کړو. او که چېرې دا مځکه دا کولی شو دا کار وکړو، ځکه چې سیندونه شتون لري، مځکه شتون لري، یوازې سند باید کانال جوړ شي او دا مځکه ته ورسیږي، لکه چې کوشتۍ په باندې دی پیل کړی دي. اما ستونزه دغه دی چې هلته د هایدروپولیتیک یا مثلا د اوبو سیاست څونه زمونږ برخه دي، څونه د غونډیانو برخه دي، هغه تر اوسه پورې په کې لحاظ تثبیت شوي نه دي. یعنی تقریبا 900 کال کېږي چې دا زمونږ برخه هم هغه خواته ځي، مثلا اوس ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او حتی تر قزاقستان پورې زمونږ اوبه د لخند ځي هلته، او هغوی په دې کې عادت شوي دي. هلته ډېر بندونه جوړ کړي دي، ډېر مځکې وربه کړي دي، هلته فارمونه لري. نو که چیرې موږ دا ګټه پورته کړو، ځینې د خپل د اوبو څخه د هغوی سیستمونه وچیږي، نو دغه موضوع باندې باید په متمدنانه توګه بحث وشي، او دا زمونږ برخه باید خوندي وي، او بالکل په مشروع توګه موږ وکولی شو چې خپل هغه مځکې چې 2000 کاله 3000 کاله د مخه خولاګي وي اوس بیرته باید احیا کړو. هم دلته دی، هم هلته د بکوا په دښت کې په میلیونها جریبه مځکه ده چې اوبه نه لري، او ډېر حاصلخیزه مځکه ده. هغه د سیستان تمدن چې دی پر هغه مځکو باندې ولاړ و. دلته د خراسان او د بخدي د تمدن بنسټ هم همدغه باغونه و، همدغه مزارع و، همدلته کشترونه و، او مالداري و چې دلته شتون درلود، د اوبو له برکته او د مځکې له برکته موږ کولی شو چې دا کار وکړو. دا خو سری حاصل دی، مثلا موږ کول چې خپل مځکه خراب کړو، په همدغه کال کې پکې کارونه وکړو او باغونه پکې جوړ کړو. نو کارونه زیات دي، او په این زمان کې پانګونه په افغانستان کې بالکل ممکن دي، دنیا لیوال دي، اما موږ یو سیاسي مطمئن زمینه ورته نه لرو. مخکې فساد ډېر زیات و، ناامني و، اوس چې امنیت شته فساد هم لږ شوی دی، اما دلته مشروعیت نشته. هیڅ هیواد دنیا کې اوسنۍ سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی. دا خو عادي خبره ښکاري، اما داسې نه دي، ځکه چې پانګونه نشي کېدلی په افغانستان کې. دا بینلی اقتصادي مؤسسات لکه ورلد بانک، لکه ایم ایف، لکه ایشین ډیولپمنت بانک او نور ایگزام بانکونه د دنیا نشي کولای چې افغانستان ته پور ورکړي، په مرسته خو لا پریده. نو د دغه هیوادونو اتباع هم نشي کولای چې افغانستان ته راشي او دلته پانګونه وکړي، ځکه چې بندیزونه شتون لري. اما یوازې خپل خصوصي سکتور د افغانستان دی چې د لوی له برکته په افغانستان کې قاطی نشته. تجارت جاری ده، تقریبا 15,000 کارخانی کار کوي، او د خصوصي سکتور له برکته دی. ګسترنومي یا د هوټلداري او رستورانداري د شان جریان دی، هوایی او مذکری ترانسپورت، دا ټول د خصوصي سکتور د افغانستان د وطنپال حلیزلو پر بنسټ دی چې جریان دی.
مننه کورودان، تاسو بیرته راوګرځم. حافظی صاحب اوریدونکو لرو دوی ته به ورشو. سلام، ستړي مشه.
سلامونه فریده.
ستړي مشه احمدی صاحب، خیر اغلی.
مننه البته درنه متم. سلامونه وایم حافظی صاحب ته مخرمه دوی ته جوړ کوو چې می تاسو ټول.
مننه کورودان. احمدی صاحب، لتاس یو رو بغلان کې څه وضعیت ته دغه موسسه چې مرسته کوي، د مرسته شفافه تاسو ته رسیږي کنه؟
سیال خور، موږ دې ترجمه دا چې هغه ترخه ترجمه وایي، شه ترجمه وایي تقریبا. چې په کله کې چې دا تیر وخت کې به کومه کونه مستفه نه رسیده، یعنی بدبختانه کومه کونه الله کې خو ډیر وو، یا خوشبختانه وایي، یعنی د څه ګو چې هغه زمندانه به ځانو ته وحال. نو اوس په دغه دوه کلو کې خو پرې دې شال خور دا باید هغه خره وایي، یعنی به دې باندې شي هغه مستفه ترشي، یعنی د شه خلک به لیلی وو پرې سینمن کړی شو. یان دې څنګه درلوده، یان دې څو غشتنه درلوده، دا ته چا توجه نه کوله. نو بیا خوشبختانه ده څو د ورځې کومکونه وخت یې ډوړې وخت نور نقد پیسې وخت یې درسره بالول بشره. نو دا چې مثال نه دی، نو اوس کومکونه خو له اته پر کم سوي دي، خو بیا هم باید کوشش وکړي چې هغه مسئله ته ورسیږي. دا تاسو به تر معلومی لکه اپیزي سیاسي ویل افغانستان کې فقر ده، یعنی په دې معنی فقر ده چې موږ تاسو ته یو کارت ورنلو شو، یو پروژه یا فابریکه یا مثلا مالو خلک یې یو کار ولري، یعنی هغه خو د شپږ کار کوشش کوټه کنجو کې نه شي نو څنګه لري. نو ته ته خاصه وجوه چې هغه آی په مال ته باید توجه وکړي. حکومت کې
احمدی صاحب پسیمه کې مورته د ځوانانو د وضعیت وای، او همدارنګ اساسي پسیمه کې څه ډیر کرل کېږي، په دهقانان په څه حال کې دغه حال سره شریک کړي.
نو او مننه پر دې سیال خو دلته خو دغه کچالو، لوبیا، غنم، پیاز، پمبه یا پخته دلته ډیر چیزونه کېږي، یعنی وخت مې لوبم لرو. نو د خانان په حالت کې دي، یعنی په دې معنی چې د خانان اوس آرام دي، خپل ځوان ته بیکار دي. چیر وخت کې د خانان خپل موږ هم د خانې کولای، موږ ورونو دوستانو به کولای، ان مشکلاتونه زیات وو. دغه فکر کوم چې جنگونه وو هغه خپل وخت کې اوبه لګول یا اوبه ورکول پټی ته یا نور ماتیزات کول یا کښتو کار هغه د رسیدګي نه کېده، هغه به خراب شو، همداسې به شال پاتې شو. نو اوس دغه په حالت کې دي، خو بیا هم موږ باید کوشش وکړو هر نهاد شي، یعنی که زراعت نهاد باید کوشش کړي.
احمدي صاحب، لنډ د ځوانانو په اړه راته وایي، ځوانان په سیمه کې عموما په څه کارونو بوخت؟
ځوانان خو لا تر ډېره د پوره بیکار دي، پر دې شال فور یعنی په دې معنا چې په ټوله کې کار نه شي، ټول خلکو درسې دی وسی. بیا هم یو تعداد ځوانان دي، یعنی نو څو کې دي، یو تعداد ځوانان دي په دې قضیه کې، یو تعداد ځوانان حکومت کې دي، یو تعداد خو بیکار هم دي. نو دا خو واضح خبره ده، کوشش باید وسی دغه نه هدو پکړه باندې ما پر دې نظر وي، باید کوشش وکړي چې مسله کوته سوور شي. یا وکیلان چې موږ دلور یعنی زیاتره موږ لري کړو د خپل مجلس کې دي درغلي کوله غبنې کوو، نو چې مستحق خلک یو دشه وکیلان شي شفاف کار وکړي، دغه به تر یې ولې کوم کوله کم سوي دغه خلکو ته ورسیږي، دغه به یو ښه ګام یو ښه کار وي. دغه اکبر باندې باید حکومت کوشش وکړي چې هغه مستحق خلک، هغه ځمون خلک باید دوی معرفي کړي، خلک باید معرفي کړي او دوی ومني چې هغه کارونه دغه سره کوم راځي، هغه مستحق ته ورسیږي. وخت اوس مستحق خلک سره ډېر یعنی ډېر فقر ویلي دي شرګان دي،
دغه
ته یو څلک
کورودان کورودان احمدی صاحب چاړي کې مونې والے وا بلریدون کې به همرا وخل سلام ستړي وشي.
وعلیکم السلام بریدی، څنګه جوړ په خیر شاد
بدنه کورودان قری صاحب خیر غلې لا جوشان ستړي مشي.
تشکر دا له اوس اشتباه نه کوي، سلامونه تاسو وړاندې کوم ساسو در رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته او ساسو درانه مېلمه محترم عزیز صاحب ته واقعا رسواند شخصیت اقتصاد پوری خو وا افسوس په وطن کې نشته، کشکې دا اقتصاد په ان موږ په وطن کې تر څو چې پر وطن باندې زړه وسوي عربه ساسو راځو ساسو موضوع ته خوري کې وسته ولا موږ په دې نظر ورکولم شرمېږو اصلا ولې بار بار نظر ورکوو خو نظر مو تر یو ځای نه رسیږي کور رسیږم جواب مونه دی اوریدلې کوم جواب اوریدلې په زړه باندې مشام الهم نه دی شي بس موږ لکه زخمیان داسې یو چې ویني را څه به یو جواب څوک نه پاسماني
پښتون صاحب بس اساس سونه ما تیرونه هم ډېر هڅه وکړه شمانی صاحب سره شریکه کم بیا ونه توانیدم نو دیونه کې ما تاسو ته جواب راوړی دا مونږه ما نظر سره پګړه باندې د خسر خبرې وکړې امانی صاحب سره او دوی مغه مشکل چې تاسو یادونه کړې دا غې د پاره میو حلار خپل خبرې ویلې د چروسبي ستاسو ته په پروګرام کې دا غوي خبرې تاسو سره شریک کړم په اصل کې موږ غوښتل چې غوي په پروګرام کې تاسو سره لایف اوسئ او تاسو ورته خپل ستونزې مستقیم نو وای خو غوي ځینې مشکلات درلود د لایف را نغلل نو موږ سره خبرې کړې دي یو څه به مطمئنه مې چې دا غوي په خبرو اورېدو سره تاسو هغه ستونزې را کمې شي
خو موږ بیا مصرف کړو دا غره پروګرام خو دې نو اورېدلې زه غواړم چې بل نظر لکه چې صاحب مبارک چې نظر ورکړي محترم زه غواړم چې لړ نظر لا ایزلند نظر ورکړم ډیر د نور اړوندونکو خپلونه نسو زه هم ملمنه يم سائل نه يم زه سائل يم مسول نه يم د ملمه په شکل نه يم راغلی نو غواړم چې لړ نظر ورکړم خوري کی خبره ده چې کدا امانی صاحب سره خبرې کوي کدا میمانی صاحب سره خبرې کوي تر څو چې په افغانستان کې موږ د سوال خلاص نو سو اول دغه کومکونه چې راځي له کاپیزي سرچول نیمایي خو پرلاري مصرفيږي بیا چې دا نیمایي راځي دلته په افغانستان کې خوري کې هر سړی ځان ته دفتر لري هر مؤسسه واسطه لري دلته چې په کډیو کې راځي زه په عامه د خبره کوم کوم څوک سردار ته خيږي کوم څوک جبه پرې کوي زه په عامه د خبره کوم دغه کومکونه چې راځي په سلو کې اوی اتیا صدې مستحق ته نه رسیږي که امانی صاحب خوشاله کیږي که خپکیش او بل خبره ده ده موږ په سوال باندې د قیامت نو څه چلیدل ریډي زما خبره واوره موږ په سوال باندې د قیامت نو څه چلیدل دا خدای کومکونه دي اول خور رسیږي نه کبي را ورسیږي په دغه کومکونه موږ مړی نه ژوندې دای کومکونه را سره کیږي د افغانانو سره چې افغانان هغه قتل یا موت پاشلې وي زه غواړم موږ په دوه شانو کې به اول نوم لرو وس یو په بیا سوادی کې موږ اول نوم لرو خوري کې یو په مسکینی کې په گدایي کې موږ اول نوم لرو نن د افغانستان هغه پاک هغه مقدس هغه باغیرت انسانان په گدایګرو خلک پیژني دا چې ان چې کوم کړه موږ سره کوي د بشر دوستی په لحاظ په هر لحاظ سره سره کوي دا سبان گدایي د گدایي ک افغانان پوهیږي کنه پوهیږي تاسو هم په دې خبره پوهیږئ زما ما نظر دادی ک جهان مر سره کومه کوي او طالب پر رسمیت پیژني د طالب سره تعامل کوي باید مستداسي پروژې پولیسي چې مر ځوانان ایران ته لاړ نشي زمور ځوانان باید پاکستان ته ولاړ نشي، زمور ماجر باید په اوبو کې غرق نشي. موږ ته دلته سرپرست نظام او جهان که موږ ته دلته کارونه پیدا کړي. افغانان د چا خیرات نه غواړي، خو اوس مجبور دي خیرات ته. که موږ ته دلته کار پیدا شي زمور ځوانانو ته، زمور ته د تعلیم ادارې اله شي، موږ ته متخصصین په کار وګمارل شي، زموږ معدن په صحیح توګه استخراج وسول. زه درته وایم دلته په افغانستان کې موږ درې خوشحاله یو چې درې تریلیونه معدن لرو، د درې تریلیون ډالرو په مقابل په قیمت. ولیکن که داسې چې دغه معدن په پنیر توګه استخراج نه شي، لس کاله بعد به د افغانستان معدن نه وي. خبره دا ده چې موږ ته د خیرات څوک نه راکوي. دا کومکونه چې را رکوي دا هم نیم خلکو ته نه رسیږي، کونډه ته نه رسیږي، یتیم ته نه رسیږي، مسکین ته نه رسیږي، هغه چا ته رسیږي چې نوم لري، نام لري، نشان لري، واسطه لري. بالامو وخت نه نیسم، خدای مو مل.
مننه کور ودان قری صاحب چې اړیکه د نیولې و ژوندی اوسئ. د بل اوریدونکی به مرا واخلو، بیا به د منی صاحب خبرې واورو. سلام، ستړي مشي.
علیکم السلام. سلام پاته، سلام میلمته اوریدونکو ته. نبیوله زابلی دا شیبه له غزنی خبرې کوم. کوری
ستړي مشي زابلی صاحب، له غزنی نه بخیر راغلی. زابلی صاحب ستاسو نظر ما اورم.
ډېره مننه کوم خور جانې. یو چې دا د هغه کسان دي خفه کېږي نه، سیندې کوم چاته چې مرستې رسېدلې، دا چې ډبلیو پی په خپلو مرستو کې کمښت اوستلی ده، طبعا ډېری افغانان به زوریږي په دې هکله چې وایي مثلا هغو کسان چې ورته رسېدلې یا هم نوملیکنې کړې وې. خو زه پرې خفه ځکه نه یم، بیا هم دا وایم ځینې کسان خفه کېږي نه، پرې خفه ځکه نه یم چې تقریبا زموږ په افغانستان کې ډېری هیوادوال په جنگ سره چولي وو. مثلا یو کلي ته مرسته راځي، هلته هغه خان ماما به ورته ووایم چې سخته ندواني کوي له خپلو کلیوالو سره، تبیزی توپیری داسې چلند چې هیڅ د منلو وړ نه ده. یعنی که چیرته حق حقدار ته مرسته داسې کس ته ورسیږي چې هغه یو مستحق یې، خو ډېر ښه، خدای دې هیڅ نه بندوي. خو داسې مرستې چې مثلا له شا یې پوښتنه نه یې نه تعقیب کېږي، مرسته د یو چا حق یې، یو چا څوک یې مستحق یې، او ورکېږي داسې چاته چې هغه هیڅ مستحق نه یې. داسې مرستې دي بیخي خدای بندې کې، لکه څنګه چې کاري صاحب ته وویل په ګدایي مختص، خدای هم دې له دې ګدایي نه بچ کې. موږ ته دې خدای خپل لاس هم دې خدای تڼاکه کې چې په لاس یې وګټو، په خپل وطن کې د کار په لټه یو، خپل وطن کې د وظیفو غوښتونکي یو، په خپل وطن کې د پاتې کېدو غوښتونکي یو، نه د پردی مرستې، نه د پردی معاش. نو یعنی په ټوله کې طبعا چې ډېری کسانو ته یو سرخوږی داسې د مرستو بندول یو خطر زنګ ده، خو بیا هم پر صورت لهغه جنګ و جګړو، لهغه مشکلاتو، کلیوالي مشکلاتو، هغه په جماعت کې چې خلک یو پر بل پر پردۍ بېګانګۍ مرسته سرخپه دي، هغه خو به تر یو حده ربط دي. نو غوښتنه مو له اسلامي امارت نه بیا هم دا ده چې د پردیو زموږ افغانستان نه ودانول کېږي. که چېرته هر وګړی د دې وطن شخص وبولو، ځوان یې وبولو، کاریګر یې وبولو، مسؤول یې وبولو، که ټول افغانان وبولو، یو بل ته لاس وغځوو، وظیفې ورکړو، نو موږ به خپل وطن جوړ او له پردیو مرستو به محفوظ پاتې شو.
زابلی صاحب، ستاسو په اند باندې اوس مال افغانستان کې داسې امکانات شته هغه کسان چې کار نه لري لکه ځوانان زیاتره، دوی ته فلحال د کار زمینه برابر شي فکر کوي؟
خورجانې، اول دا درته وایم زه دلته غزنی کې په یو کار هم مصروف یم، د مزایکو په کار تر څنګ درسونه هم وایم، زیاته خواري کوم، پوره ستړیا کوم، د شپې ولا په نیمه شپه جګېږم. خو کومه کارخانه کې چې زه مصروف یم، هلته هر ورځ ځوانان راځي، زارۍ کوي صاحب کار ته، نورو کسانو ته د کار په لټه دي. همداسې وایي چې یعنی په نه څه کار کوي خو غوښتونکي دي. نو متاسفانه د کار هغه کمرنګي ډېره زیاته محسوسه وو، بیخي ډېره زیاته محسوسه وو. که د کار لټون اوسي، یعنی دلته کار پیدا شي، نو زموږ هیوادوال له پردیو هیوادو، له قچاقیو، له هغو محفوظ پاتې کېدای شي، او بل ته د لاس غځولو هم محفوظ پاتې کېدای شي، او هیڅ به هغه د فقر غربت کې ژوند هم ونه کړي. فقط یوازې او یوازې د مرستې د سیمور ورته احتیاج او محتاج نه باید ووسو، هغه د کار لټه ده، هغه د وظیفې پیدا کول ده. که چیرته ځوانان پر کار سي، وظیفې ورته پیدا شي، ټولې کورنۍ خپلې کورنۍ له غربت ژغورلای شي.
مننه مننه زابلی سب کور ودان چاړي کومنی ولې و نظر مور سره شریک کړه. همدرد صاحب هم په تمه د دوی بمرا وخلو. سلام ستړي مشه همدرد صاحب.
وعلیکم خور جانې، زه هم تا ته سلام او د میلمه په شمول اوریدونکو ته سلام وایم.
مننه کور ودان همدرد صاحب، له تاسې او روستاسې نظر څه ده په دې اړه؟
زه خو دا وایم خور جانې چې په مرسته کې پیدا شي کنه، په مرسته خوړلو کې او په مرسته خوړلو کې لې شي کنه، او په مرسته بیا خو مجبور یې چې مرسته به خوري. نو موږ خو په همدې مرستو کې پیدا شو، اوس موږ پاکستان دلته ماشومانو منګه زه خپل ځان به ورته وښیم، خو د ما په وخت کې ډېر خلک ماشومان ول، په زرګونو په لکونو په میلیونونو خلک لاړل. هلته مثال له خبرې همدا مرست کې خوړلې د امریکا ولې مهاجر وو کنه، ملک جنګ وو. مثال له خبرې زه په دغه سوچ وړی یم کنه، چې ولې په پاکستان چا یرغل ونه کړ، ولې په ایران ونه کړ، ولې په چین څوک یرغل نه کوي، ولې په تاجکستان نه کوي. وس خو دا ټول دلته کنه د خپل د چوکۍ وږي دي او بس په دغه باندې نه مړېږي دی کنه. ولس په کیسه کې ولس خو د ګدایۍ یو ذریعه جوړه کړې، مشران هم باندې ولس چلېږي، ځکه څوک یې د جهاد په نوم راخي، څوک یې د مرستو په نوم راخي، معدنیاتو ته غلي، څوک ګمرکو ته غلي. وا دې ورېده، نو زه دغه وایم د دې له مرستو نه اوس داسې خلک دي خورې، هغه اس د کار وسیې که کار ورم چې هغوی که تبه کار وکړي څوک، نو مرستې بیخي بندې شوي دي. او مخکې ما ویلي چې هغه خلک ډېر مشکلاتو سره مخ ول، مخ دي اوس فی الحال چې کوم مرستې خوړلې اوس مرستې بالکل بند دي، باید دغه مرستې بندې نه شي. او صحیح ده که څومره هم پکې خلکو خوړلې د دې خرچې کېدلې، مثال له خبرې حکومت کې دي، موجوده حکومت کې قناعتمن کنډېږي، خو بیا هم رسېدلې موږ خپله په سترګو لیدلې چې خلکو ته رسېدلې او د خلکو مشکلات. او کوم خلک چې هغه کار کوي چې هغوی ته کار نشته، نه پروژې شته د انتشاعتي پروژې بغیر، اوس هغه نشته چې خلک پکې مثال هغه خلک چې هغه نه سرمایه لري نه یو وړکی کاروبار کوي شي چې هغه پرې هغه روزمره هغه خواړه برابر کړي خپلو بچیانو.
مننه کور ودان همدرد صاحب چاړي کې د نیولې. وافظي صاحب تاسې ته راځم، همدرد صاحب همدې موضوع ته اشاره وکړه. په افغانستان کې کلونه کېږي چې نړیوالې مرستې روانې دي او اقتصادي کلم دومره نه ده ښه شوی چې دوی د دغې بشري مرستو نه یو څه راووزي او خلاص شي او په هغو بانکي قرضیو باندې تکیه وکړي چې نور هیوادونه یې له نړیوالو بانکونو نه به یې ترلاسه کولې یا IMF نه به یې اخیستلې. آیا د دې امکان شته دغه مرسته اوس لکه $40 میلیون او چا مرسته کوي، د دې امکان شته چې په دې باندې په همدغې پیسو باندې لنډ مهاله پروژې افغانستان کې پیل شي؟
اول خو دا درنو اوریدونکو ته خپل چې خپل نظر شریک کړل احترام تقدیموم، محمدي صاحب او قاري صاحب او همدارنګه زابلي صاحب ډېرې ښې خبرې وکړلې، هغه د زوی د کومې خبرې وکړلې. تاسو ته عرض وکړم چې دا پیسې چې دي یعنی په مالي اقتصاد کې هر پیسې خپل فصل باب لري. دا پیسې چې ورته شوي دي د بیرنۍ مرستې لپاره دي چې خلک د لوږې څخه وژغورل شي، دا د پروژې لپاره نه دي. او په دې کې پروژه هم نه جوړېږي، ځکه چې اول خو دا $40 میلیون چې ما عرض وکړو چې شاید لس یا اته میلیونه افغانستان ته ورسېږي، نور خو هماغه انجوګان او بیلمتۍ ځینې اخلي. نو په دغه کې انکشافي پروژې کوم پروژې به جوړ شي په دغه کې؟ او دا خو که چېرې پروژې ته مصرف شي بیا خلک څه وخوري؟ اوس خو داسې خلک دي چې په درې ورځو کې یو ګشتم د دوی نشي خوړی. او دا پیسې هغه خلکو لپاره دي چې یو مړی د دوی ورته برابر شي. که څه هم زه د دوی د میتود یا روش د توضیح ته هم نیوکې کوم، په دې چې که دوی دا پیسې خلکو ته ورکړي چې مارکیټ څخه شیان راواخلي، دا بیا سبب دی رونق د مارکیټ هم کیږي. اما دوی په خپله په دې ګرانه بیا جنس د بنګلي مارکیټ څخه رانیسي او بیا په ډېر لوړ کرایه دغه راولي افغانستان ته دننه کوي، بیا یې داسې تیار ویشي، دا اقتصادي ودې ته ضرر کوي. او دا د کیش انفلوئنس یا د پیسې د جریان لپاره هم دا ضرر کوي، په دې چې خلک تنبله مخته کیږي او حداقل هغه د دوکاندار څخه هم څه شی سوق نه اخلي. هغه د محل او دغه منطقې د دوکاندار څخه هم کوم هغوی ته خیر نه رسیږي. که دوی په دې پر ځای چې آماده مواد ورکړي خلکو ته، پیسې ورکړي چې دوی خپل د مارکیټ څخه شیان واخلي په خپل خوښۍ واخلي، دا به ښه وي. کېدی چې یو نفر غنم ولري او نور غنم ته ضرورت نه لري، بیا هم دوی غنم ورته ورکوي چې هغوی بیا مجبور دي چې دا یې خرڅ کړي، دا وریجې ځینې دغه په ځای واخلي یا مثلا غوړې واخلي. نو بهتر به دا دي چې دا مرستې اول خو نقدن راشي دلته افغانستان ته، او دا د افغانستان ویژال اقتصاد سره یو څه مرسته کوي. اما پار صورت دا مرستې له لارې افغانستان نه جوړېږي او افغانستان باید ودرېږي. یوازنۍ لاره دغه دی چې لویې پانګونې په افغانستان کې وشي، او دا پانګونې پرته له یو سیاسي مناسب بستر څخه ممکن نه دي. نو افغانستان حکومت باید په رسمیت وپېژندل شي، او داسې مواصفات باید ولري چې د دنیا له خوا احترام وشي ورته، او په ملي نورمونو سره برابر او متمدن حکومت جوړ شي تر څو وکولی چې د افغانستان د خلکو څخه د ګټو نمایندګي وکړي او په بنګلي محافلو کې شتون ولري. اوس خو اکثره زموږ سفارتخانې کار نه کوي، مثلا په امریکې کې دا خلک کنسولي خدمات غواړي اما نه شي کولی ځکه چې هغه سفارت بند دي. په ډېر نور هېوادونو کې هم په دا غربي اروپا کې هم دغسې یو چم دي. نو د څلور څخه د مخه زما له نظره دا پکار دي چې افغانان خپلې د سیاسي ستونزې حل کړي او یو مقتدر ملي مشروع حکومت جوړ کړي تر څو د منطقې او د دنیا د احترام وړ وګرځي. امکان د مرستې او امکان د پانګونې شتون لري په افغانستان کې.
کور ودان بل اوریدونکو هم لرو د بره وخلو سلام ستړي مشي.
وعلیکم السلام. ما سلام مومنې تاسو اوریدونکو ته ټولو
مننه. کور ودان نو ورته وخلک
علي هم د هلمن
علی له هلمن بخیر راغلی. تاسو ته وی هلمن کې دغه مرستې چې راځي او نړیواله موسسه وي شي څومره مستحق کسانو ته رسیږي؟
مستحق کسانو ته خو رسی چې هغه خوښ چای کټ چې هغه خوښ سم کوي. خو دا موږ ته خلک بالا غموري کار مستحق یې هغه هم پر زور مور ته وي اباله بس دغه خرات چې کمی نور سم دی بس. نو هغه اسکیان تمرسي والله خو او دا د پروف شکالاري سي نه درغلي آزاد ولسوالي دا یو کلی دی دغه نه درغلي چولې په څه خاطر زنګ دی.
د کار پر راته وای سیمه کې مو کاروبار شته، ځوانان مو په څه مصروف دي؟
ځوانان خو دا سي د یو لسی خواري نسته، دا ول څه خوري نسته. نن دا سی وبسته چې وزارت تا ټول متکا چې د زرات او ملداري ولاړه ده. نو دا وسه کارونه مارو نه ګرځ نه سایه نو کوي به بیا هغه خو چې ولې را باندې. نو په وسه یم چې سات یا یو حکومت یو شی دا چې کار ځوانان ته پیدا کی چې یا یو بندونه جوړ کی خلک به ځوانان به پر کار ودرېږي او د دایمن د طاره بم اوس یو ګټو پیدا وکړي.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسې چې اړیکه د نیولې وه د هلمند نه، او د هلمند وضعیت را سره شریک کړو. اوس په ورشو د خوړو د نړیوال پروګرام د ویاند وحید الله مانی خبرې به واورو چې هغه د مرستو د ویش په اړه باندې موږ سره د خبرونې وړاندې خبرې کړې دي.
اول خو باید دا وایم چې سروې یوازې د ډیپلوماسۍ له خانه ترسره کیږي. د سروې ټیمونه د خپل د ملګرو ملتونو اداره په ادارې په دانه کې یو اداره ده چې یو این اوچا په نامه تاسو اتمن دغه د نامه سره بلد دی، او دا د بشري مرستو همغږونکې اداره ده چې ټولې بشري مرستې د دې همغږۍ لاندې ترسره کیږي. نو کله چې سروې کیږي، سروې ګډ ټیمونه سیمې ته استول کیږي چې په هغه کې د ډبلیو سی استازي، د نورو ادارو استازي ټول شامل وي، او د همدې اوچا یو این اوچا په همغږۍ سیمه تاسول کې دوی باید کور په کور سروې ترسره کړي. دا نه چې دوی یو کلی ته ځي یا یو محل ته ځي، هلته د کلی ملک یا بل هر څوک چې هغه مسؤلیت اجتماعي یا ټولنیز دی هغه سیمه لري هغه چې لیستونه برابر کړي او هغه راټول کړي او راشي او بېرته څوک چې په خوځړې وي هغه ته ورسي ورسي څوک چې نه وي هغه ته بولر. نه، دوی وظیفه دا ده چې دوی به کور په کور سروې ترسره کوي، د خلکو اړتیاوې بارزوي، او د خلکو د اړتیاو تر ارزولو وروسته هغه څوک چې مستحق وګڼل شي او تر ټولو بېوزله وګڼل شي هغه ته په لیستو کې شاملېږي او مرستې به ورته رسي. البته مرستې محدودې دي. موږ د پرون راهیسې په تاسو جریان کې چې بس نور مهم خلک د دې عمله چې بودیجه مو نه لرله کم کړل، اما دا په دې معنی نه ده چې موږ هغه کوم امکانات چې لرو هغه هر څوک هر چیرته وکولی شي. آی فمانی زمونږ زیات تمرکز او توجه هم دې ته ده چې موږ د کمو امکاناتو نه چې لروي ډیره زیاته استفاده وکړو او واقعا کسان ته ورسیږو چې دوی اړتیا لري. احیانا که چیرته داسې لیدل کېږي چې څوک خیشخوري کوي یا قوم پالنه کوي یا مرستې حیفه میل کېږي، ناوړه ګټه ترې اخیستل کېږي، چون د افغانستان لرې پرتو سیمو کې ابودبلیشي د افغانستان تر ټولو څلور دشولات کې فعال دی، نو د دې لپاره به ډېره ستونزمنه وي چې موږ هره سیمه تر خپل کنټرول لاندې په دې برخه کې که خپله خلک کولی شي زموږ سره مرسته وکړي. موږ د ټلیفون یو وړیا شمېره لرو چې هغې شمېرې ته دوی کولی شي زنګ ووهي او خپل دقیق معلومات له موږ سره شریک کړي. دقیق معلومات اوس لکه تاسو چې وویل د جوزجان ولایت نه، اب جوزجان ولایت کې اوس موږ په چاپ سلا شو ځکه کومه سیمه کې راغلی شو. که چېرته دقیق معلومات ولرو، یعنی زه مطمئن یم صحیح ده د رادیو له طریقه به دوی ته ستونزمنه وي، اما دغه شمېره چې 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 سیمه ورته وخی نه اسوک چې داخل دی پکې د غوی نمونه ورته وخی تاریخ ته توځي په کومه برنامه کومه پروژه کې دغه ډول امکانات یا معلومات به موږ ته د دې وړتیا راکوي چې موږ په بیره او په موقع هماغه شکایت چې دوی کړی وي هغه ته رسیدګي وکړو. ټول شکایتونو ته رسیدګي کوي، خو که دقیق معلومات موږ په واک کې راکړل شي تا د موږ سره مرسته کولی شي چې هغه ستونزه چې چیرته ده د هغې په وخت او زر هغه لاره د حل پیدا کړي. د افغانستان خلکو ته پیام به موږ دا دی چې زموږ امکانات ډېر محدود دي او لا هم محدود شوي دي. موږ د کال په پیل کې پلان درلود چې 10 میلیونه کسانو ته هره میاشت کومکونه ورسوو. دا د اپریل او مې میاشتې مجبور شو چې 8 میلیونه کسان د دې نه کم کړو او یوازې 15 میلیونه کسانو ته ادامه ورکړل شي مرستې ورسېږي. اما متاسفانه یا په خواشینۍ سره باید ووایم چې په همدې میاشت کې زموږ امکانات نور هم محدود شوي او 2 میلیونه نور کسان کموو چې په ټوله کې 10 میلیونه کسان د هغه 10 میلیونه کسانو له ډلې څخه موږ کموو او یوازې امکانات د دې را پاتې کېږي چې موږ کولای شو په میاشت کې 3 میلیونه کسانو ته ورسېږي. نو د خپل د دې څرګندوي کوي چې د افغانستان د خلکو اړتیا ډېره لوړه ده، اما زموږ امکانات ډېر محدود دي. نو په دې کې ټول تمرکز او توجه په دې ده چې موږ واقعا د دغه لږو امکاناتو نه سمه ګټه پورته کړو او واقعا خلکو ته ورسېږو کوم چې تر ټولو ډېر اړتیا لري.
مننه اماني صاحب. په پای کې راته لنډ یو ځل بیا دا تکرار کړئ چې دغه سروې چې ډبلیو پی له خوا کیږي او کومې مرستې چې خلکو ته رسېږي، ساسي خپل کارکونکو ساحه کې سروې کوي او بل هیڅوک پکې داخل نه وي، نه د کوڅې مشر نه د کلی ملک، یوازې ستاسو خپل کارکونکي، ځکه چې دا ورېدونکو بیا بیا موږ ته هم دا خبره کوي چې دغه کسان راځي.
نه دا څه نه ده، تاسو وګورئ د شپې دومره کارمندان نه لري چې په ټول افغانستان کې څلور شولاتونو کلیو باندو ولسوالۍ ټولو کې خپل کارمندان ولېږي سروېګار تر سره کوي. سروې ګډ ټیمونه چې کله تشکیلېږي په هغه کې زموږ استازیتوب انجوګانې کوي. موږ د انجو همکاران یو چې زموږ پروژې پلی کوي.
دا بیا ولایتونو کې فرق کوي د انجوګانې؟
ولایتونو کې انجوګانې فرق کوي. مثلا یو انجو د کابل کې یا د نور ولایتونو کې سره کار کوي، اما هغه انجو په جوزجان کې نه ده. جوزجان کې بل انجو ده چې دغه دنده پر مخ وړي. اما د دوی دنده دا ده چې دوی باید شفاف سروګانې ترسره کړي، اگر ټیمونه لاړ شي خپل په خلکو باندې د موږ غږیدای چې دوی په دې کله چې د سروې ټیمونه د دې سیمه کلی او ناحیو ته ورځي دوی خبر وي او دا غوښنه وکړي چې ورشي او د دې کور وګوري به ارزږي. کوم مستحق په جندل شول کوم کونه به تر لاسه کړي، کوم مستحق ونه په جندل شول نو هغه کوم کونه به تابع نه او خلکو ته دې چې هغه ارتیا لري. دلته یو مسله بل هم ده، کله دا څنګه کېږي چې د کور په کور سروې چې تر سره شول دوی به اتمن کومک تر لاسه کړي. دې معنا نه ده، ما مخکې وویل چې کله سروې تر سره شوه په سروې کې مثلا په یو کوڅه کې سل کوره اوسي، په دغه کوڅه کې موږ دغه سل کوره ټول سروې کوو، اما په دې کې شاید موږ یوازې وکولای شو 15 یا 20 کورونو ته کومک ورسوي. نو په دې سل کورو کې به موږ په هغه 20 یا 15 کوره هغه لټوو چې هغه تر ټولو ډېر بېوزله دي. نو په دې کې ځینې خلک دغه اشتباه کوي چې ما کور سروې شو اما کومک وروسته را نه. دا په دې معنی چې دا ریکور وضعیت تر هغه همسایه نه وي. یا ته گاونډی نه غوره وو، نو ځکه مونږ امکانات دومره نه وو چې دواړو ته کومک وکړو. امکانات هم دومره وو چې هر چا ته کومک وکړو چې د هغې وضعیت ترابل ډېر د اندېښنې وړ.
دا خدای نړیوال پروګرام البته په افغانستان کې ویاند وحید الله مانی و چې د همبرستو د ویش او همدارنګ د شترنګ کې د لشي د ترخلې مخه پکې ونیول شي. موږ سره خبرې کړې وې. زه او زلبیا تاسو د غشمیره تکراروم چې تاسو ستونزې درلودل او په سیمه کې مو کتل چې هغه د کلی مشران یا کوم کسان چې د همبرستي مستحق کسانو ته نوي شي او هغه کسان چې زورواکي دي هغه ته لاس کوي. تاسو کولی شئ د دبليو اف پی مربوطه شمیرې ته 0590 55 55 45 0590 55 55 45 د شمیرې سره په اړیکه کې سه ورته وایي چې دغه ستونزه په چیرته رامنځته شوې ده، دقیق معلومات ورکړي. په دې کې ساسي هغه محرمیت هم په پام کې نیول شوی دی او بل دا چې د شمیرې ته تاسو په وړیا توګه باندې زنګ وهلی شي. افیسي صاحب تاسو ته راځم. مخکې ځینې اوریدونکو ویلي چې ځوانانو ته هغوی چې کار کولی شي کار ورته نشته. د زابلی صاحب وویل چې هلته ځوانان راځي وایي چې په لږو پیسو ډیر کار کوي خو بیا هم د کار زمینه نشته ده. یو ځوان که وغواړي چې کار وکړي ستاسې پان باندې هغه ته یو انګیزه له کوم ځای ورکړل شي؟ او حداقل په افغانستان کې هغه ځوانان چې دي د دې پر ځای چې دوی اوس د مهاجرت لار غوره کړي یا دا چې مرستو ته په تمه پاتې شي چې نړیوال ورسره مرستې وکړي چې هغه نیمو نیم کله ورسیږي، ستاسې مشوره ورته څه ده؟ دوی څه وکړي؟ کومه لار انتخاب کړي؟ څه ورته په دغه شرایطو کې بهتره دي؟
په تر ټولو څخه د مخه باید افغانستان یو اقتصادي کړنلاره ولري. اول فخر په رسمیت وپیژني او د فخر د بینولو لپاره په بیل بیل ساحاتو کې د کرنې څخه نیول تر مالداري د مالیاري یا باغداري څخه نیول تر صنعت او د صنعت څخه تر معدن، نو په ټولو کې باید دوی تمرکز وکړي او د کار زمينه دایمي کار زمينه ده. پروژې کار نه چې نن کار په مقابل غندم دوه بیل وهي بیا یو من غنم واخلې بیا ولاړ شي، دا خو کار نه دی، دا ټوکی دی. نو د دغه لپاره او ته ټول څه د مخه موږ یو کلندار ته ضرورت لرو. یا خطوط اساسي او ځای اقتصادي د دولت باید برسیږي چې مشکلات څه دي، د مشکلاتو د حل لارې څه دي او زموږ امکانات څه دي، څه کولی شو او کومه لاره لنډه لاره ده چې بچیا دوی ته ورسیږو. دغه لپاره خدای مستقی کار دی، باید دوی مستقی خلک راوبولي او خلک احساس د مسؤلیت وکړي او هلته تبعیض شتونه نه لري، مثلا زیاده طلبي شتونه نه لري، او باید دا څه یعنی واکمن ګوند یا واکمن هغه ګروپ نه باید د ملت ځای ونیسي، ځکه چې دوی خو د خلکو خدمتګاران دي. د ملت خدمتګار حکومت په ټوله کې د خلکو په استازیتوب کارونه کوي او دا د ټول ملي امکانات څخه باید ګټه پورته شي. اوس په ملیون ها ځوانان وزګار دي او دوی ول خلک دي، مستحق خلک دي، دوی تعلیم کړي دي، خارجي ژبې زده دي، مسلک زده دي، او دوی کار ګرځي. خو متاسفانه په افغانستان کې تاسو چې قدرت ترلاسه کړ دا قدرت شخصي شتمنۍ غوندي حسابي، بس ګوان کې چې دا زمونږ څه دي خپل شخصي کار دي، بس نه دي. دا ټول خلک حق لري چې کار وکړي تر څو چې د افغانستان د خلکو څخه حمایت ونه شي او هغوی ته زمینه د کار او تبارز پیدا نه شي او مخصوص ځوانانو ته د کار زمینه برابر نه شي، افغانستان پرمختګ نه کوي. او دا پرمختګ د هیواد یوازې په عقل او په فهم او په تدبیر او په سنجش او په مسلکي عمل کار کیږي. نو په دې خاطر باید موږ تاسو په دغه باندې سوچ وکړو.
مننه ډیر زیاته. کور ودان ژوندۍ اوسي د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی له تاسو نړۍ مننه چې په پروګرام کې مو سره ګډون وکړو او همدارنګ ځوانانو ته مهم ځینې لارښوونې او مشورې ورکړي. له تاسو اوریدونکو هم نړۍ مننه چې اړیکې مو نیولې او خپل نظرونه مو سره شریک کړل. د خبرونې په پای کې ورزو ساسي هغه پیغامونه هم مخلو چې د دغه مرستو د کمیدو په اړه موږ ترلاسه کړو. Thank you.
ستاسو له پیغامونو
د ایدمن ولایت د باغران ولسوالۍ د درې د کلي خبره سره کوم. موږ د ایدمن ولایت د باغران ولسوالۍ د درې په کلي کې وو ډېره وچ کلي ده. نو موږ ته بند تړل سوی نه یو سړک جوړ سوی ده. موږ پیغام دی چې څلور مقاماتو پورې ورسوي. وسلام په احترام.
د مکور په ولسوالۍ کې آیاتان رالو خلکو ته کارټونه ورکو. هغه خلکو ته ورکړلو چې یو سړی ترکتون لري، باغ لري، دوه درې زره تاکه انګور لري، درې کاټې ولایي ورکړي دي. دا بېشوخي درته وایم. او داسې خلک شته چې واړه بچیان پسې دي، د ماښام په کور کې لري، یو یو ولاکه ورکړی. دغه آیاتان صاحبان راغلي دي. نو د خلکو بس خاص یې نه وکړو، په خلکو په کورو نه وګرځېدو، خلک یې ځان ته کشب نه کړلو. بس یو منافق چې ورته وغږېږي، بس هغه ته درې کاټه ورکوي او نور خلک
خواران دغه پریت. نصرت الله د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه مې اړیکې درسلې والی ده. یو ورور د ګلستان په ولسوالۍ کې د سکرو مدیر چې دی، یو داسې شی دی وروره، پر خلکو باندې خوشکې هم کوي، چندانې سړی نه دی وروره، رقم رقم خوشکې کوي پر خلکو باندې، کار هم سم نه اجرا کوي، دفتر ته هم په سم وخت باندې نه راځي. نو د مسؤلینو څخه زموږ دا غوښتنه چې ورور دغه د پخوا د چارواکو یو چارواکی دی، مطلقاً د ګلستان ولسوالۍ څخه دا ورک شي چې خلک دې پر کراره شي، هم سم د وظیفې سړی ولري وروره. السلام علیکم.
دبلی پی د نړیوال پروګرام خوراکي د دې غذایی دغه کارتونه ورکوي. دا د اوړو، دال او د شیانو د دې د نن دوشنبه 14 تاریخ څرخ ولسوالۍ کې، لوګر ولایت څرخ ولسوالۍ کې. بس د څلور میاشتو هغه یې ورکړو، دغه د شپږم او پنځم یې وګرځول. دغه ولاکه څه خور د اوبور کې کېږي، تاسې که په دې اړه کوم هغه پروګرام جوړ کړه، موږ پیغام نشو کوي. دغه څه وایي ده، ولې له کار د شپږو میاشتو یې بیا ورکې د څلور میاشتې کارتونه ټول واخیستل.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114221.
پاتکی گود درنا وزری ماتڑی شپو تپات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمیک دی چوال وزم پریمیک دی چوال وزم زما وزری ماتڑی شپو تپات کی گدرنا وزری ماتڑی شپو تپات کی گدرنا وزری ماتڑی وزری ماتڑی
ٹکرے پگاڑا سپلے میری یوان دوڑا سپلے میری یوان دوڑا لکھ لرے دغرا گرگورے داسے خوگی دی لکا شکرے دیو ما شمیم ٹکرے پگاڑا سپلے میتری یوان دوڑا سپلے میتری یوان دوڑا شو واخ مور زرمے سورے سورے شو پپل زغی میں از غیراؤں کے نظر میں سوے گرہراؤں کے ٹکرے میں ڈکے کڑلا گرگرو نمستے سر تھوڑے گر گورے یا براؤڑ نوری گر گورے یا براؤڑ نوری گر گورے جیبشی روپے پکی گی دزڑا شربت آؤ گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دس دنگا سوارا ٹکرے پبایا اوکا وڑیا ٹکرے پبایا اوکا وڑیا ګوري اشار کاندې دوی خخکاریږي پاکو جامو کې دای خبرې په کتابو کې زمالا سنا تور په ګورګورو تیر سودا یکړم دوی خبرو چې به سوال